Konuşmamızı.
Diyelim benden Ahmet İsef. Selamat olsun. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې افغان ولسمشر وایي راتلونکو څلور میاشتې پورې د نیمروز د کمال خان بند ګټه اخیستنې ته وړاندې کیږي محمد اشرف غنی دا خبره نیمروز ته د سفر پر مهال کړې په ننګرهار کې د وطني کولرو تولید او بازار ګرم شوی هسپانیا کې د کورونا او بعد دویمې څپې اندېښنې پیدا شوې د لمړنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي مخکې له دې چې راپورونو ته راشو پام وکړئ وروستیو خبرونو ته کابل نن د دو مهمو غونډو کوربه دی هندي چارواکو ومنله چې پرون یولس افغان سکان او هندوان نوي ډیلي ته ورسېدل او امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي بشپړ خبرونه نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو ناسته یعنی سام تر سره کیږي سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره تمویلونکو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب او ځواب ویانې غونډوي د افغانستان د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د لوړپوړو چارواکو په دوه ورځنۍ ناسته کې به چې له دوشنبه په ارګ کې پیلېږي د جنوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې پرمختګونه وارزول شي او هم به د افغانستان د دولت په پراختیایي تګلارو بحث وشي د مالی وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوې وه خو ولسمشرۍ ټاکنو او بیا د کورونا وبا خپرېدو اوس وزندوله بلخوا د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان چین پاکستان او نیپال د بهرنۍ چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ګران هیواد د دې غونډې د اهدافو په اړه وایي
د دې غونډې د بحث عمده اهداف د کرونا ویروس سره مبارزه د سیمې د اقتصادي همکاریو پراختیا او د سیمې تجارتي او اقتصادي نخلول دي چې د افغانستان د بهرني سیاست د عمده لومړیتوبونو په چوکاټ کې حسابيږي
تر اوسه بهرنۍ چارو وزارت د دغو غونډو څرنګوالی نه دی ښودلی چې له لرې واټنه ترسره کیږي او که میلمانه کابل ته رابلل شوي بلخوا د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ چارواکي وایي افغان ځواکونه له ګواښونو سره سره د کمال خان بند د پروژې ساتنې ته چمتو دي د عامه ساتنې د تصدۍ مشر جنرال خوشحال سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان پروژې ته پخوا ډیر ګواښونه وو او پوځیانو یې دفاع کړې
اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي او د هغې نه پسته د آبادۍ نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري
د دې موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي د هند د بهرنۍ چارو وزارت تایید کړه چې پرون ماښام یوولس افغان سکان او هندوان نوی ډیلی ته ورسېدل هند ته رسېدلي افغان سکان او هندوان اکثره هغه خلک دي چې د کورنیو غړي یې په خونړیو بریدونو کې وژل شوي وروستی ځل د مارچ په 15مه د اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه خونړۍ حمله کې چې د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو ګردواره په نښه کړه 15 سکانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول په افغان هندوانو او سکانو د داعش او نورو ترهګرو ډلو تر بریدونو وروسته د لګکیو اکثر غړي هندوستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډوال شوي امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي دا وروسته له دې چې چین د دغې کنسلګرۍ د تړلو امر وکړ د راپورونو له مخې چین دغلته امریکایي ډیپلوماتانو ته د جولای تر 28مې یعنې نن پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګرۍ نه ووځي د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښایي دغلته د امریکا بیرغ له کنسلګرۍ راټیټیږي چینایي ډیپلوماتانو د جولای په 24مه د امریکا د تگزاس په هیوسټن ښار کې کنسلګری پرې خوده امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت د تړلو امر کړی و د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو تور پورې کړی چې چین له دغې کنسلګری د جاسوسۍ او معنوي ملکیت د غلا لپاره کار اخلي بلورتا د امریکا د عدلی وزارت ویلی یو سنگاپوري سړی اعتراف کړي چې امریکایي استخباراتو یې معلومات ټولول او چین ته ورکول. دغه کس د مشورې ورکولو دفتر درلود او ویل کیږي چې خپل دندې په ناوړه ګټه اخیستلو سره استخباراتي معلومات تر ټولول. د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملی شو. دا ګام څو ساعته وروسته له هغه پورته کیږي چې پرون د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین تلیفوني خبرې وکړې. پوتین او زلنسکی دواړو له اوربند خپل ملاتړ اعلان کړ. او روسای خبر هم دا چې په لندن کې د اوال کرکټ سټډیوم پرون له مارچ راهیسې د لومړي ځل لپاره د نندارچیانو په مخ پرانستل شو. سټډیوم ته ټول ننوتونکي کسان لومړی د دروازې په خوله کې کنټرولېدل او په ټاکلي واټن د ننه تلو ته پرېښودل کېدل. د کرکټ مینهوالو د برېټانیا د کورني لیګ د سوري او میډل سکس ټیمونو ترمنځ لوبه له نږدې وکتله. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. په نیمروز کې د کمال خان بند چارې په بشپړې دودي ولسمشر یې نیمروزیانو ته ښه زیری بولی.
بعد از 700 سال کمال خان د اختیار نیمروزیا و افغانا قرار میگیره.
د کمال خان بند جوړولو عمده ګټه څه دي؟
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا وب په خپل خوره کې زیر مکرو. دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري.
د پکتیا مرکز ګردیز کې د تاریخي بالا حصار دیوالونه ورستربلې خرابېږي.
ویلی شو چی در 50% نه زیاد تخریب شویده او هر کار چی جمع روزی جمع تلیگی بارنون که داده وضعیت نور هم خرابیگی.
هسپانیا که داس اندیخنی پیدا شوی چی ممکن در کرونا و با دویم چپراشی. نور مسائل همشته. دویم نیمایی دورکو شو و عزیزانو او انصاف پلاته که پرگرامون تا زنگل شوی. هیلا دا ترپای را سر پاتشید. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې په څلورو میاشتو کې به د کمال خان د بند جوړولو چارې بشپړې او دغه بند به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون نیمروز ته د خپل سفر پر مهال وکړې. د کمال خان د بند چارې له امنیتي ګواښونو سره سره په دریو پړاوونو کې مخته تللي چې وروسته یې همدا د بند اصلي برخه او د برېښنا پروژه ده. صفي الله ستانکزي په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د چخانسور حاصل خیز زمکی د بیا سمسورولو لپاره د کمال خان بند رغولو چارې قرار قرار په بشپړېدو دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لیو لوړپوړي حکومتي پلاوي سره نیمروز ته ولاړ. د ولسمشر د سفر یو لوی هدف د کمال خان بند رغنیز چارې څارنه وه.
بعد از 700 سال کمال خان د اختیار نیمروزیا و افغانا قرار میگیره.
له اوسه وکلونو وروسته کمال خان د نیمروزیانو او افغانانو په اختیار کې راځي. اوسه وکاله مخکې د نیمروز د اوبو لګولو سیستم له منځه لاړ او د اسلامي تمدن یو لوی اساسي بنسټ په دښته واوښت. څلور میاشتې وروسته به د کمال خان د بند کانال ډک وي او له دې وروسته به همیشه ډک پاتې
شي. بعد از همیشه پرخات.
روایتونو له مخې کمال خان بند د دیارلسمې پیړۍ په وروستیو کې د تیمور ګورکاني لښکرو وران کړی و. له هغه وخته دا پراخ او سمسوره سیمه په یوه دښته اوښتې وه. د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي وایي کله چې کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته بتلونکي اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې سمسوري شي. له دې ډلې د کابل د پولیتکنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا څېړونکی محمد عاصم مایار ازادي راډیو ته وایي.
پخوا به چې کله سیلابونه یا ډېرې اوبه راتللې، هغه به مستقیما د ایران خاورې ته اوښتې. د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا وب په خپل خوره کې زیر مکرو او بیا وروسته چې څومره د موږ د هلمند معاهده ده د هغه په اساس ایران ته حقابه ورکړو.
کمال خان بند نیمروز ولایت له مرکز زرنج ښار شاوخوا 90 کیلومتره لرې په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی. دغه بند بیا رغولو چارې د محمد داود خان په وخت کې پلان شوې وې، خو جنګ جګړو دغه کار مخه ډپ کړه. د بند بیا رغولو لپاره افغان حکومت په وروستیو لسو کلونو کې لاس په کار شو. لومړی پړاو یې په 1491 او دویم یې په 1494 کې بشپړ شو. وروستی پړاو چې د بند اصلي برخه ده او تمه ده په څو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، په 2018 کال کې د حکومت د پراختیايي بودیجې په شاوخوا 80 میلیونه ډالرو باندې پیل شو. د افغانستان د ګڼو نورو سیمو په څیر نیمروز هم له ناامنیو او ګواښونو په امان نه دی پاتې. د کمال خان بند په پروژه باندې په تیرو لسو کلونو کې ډیر ځله وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ لوی رئیس جنرال خوشحال سعادت ازادي راډیو ته وویل له ګواښونو سره سره افغان ځواکونه د کمال خان د بند ساتنې ته دوام ورکوي.
په دې تیرو دریو کلو کې چې د کمال خان د بند د آبادۍ چارې روانې دي، د عامه ساتنې ځواکونو وشو کولای چې سره دې چې د افغانستان دښمنان ورباندې تهدیدونه کړي وو او څو حملې هم پر کړې وې، وشو کولای چې د دې ملي پروژې پوره امنیت ونیسي. او اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي، انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي او د هغې نه پسته د آبادۍ نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري.
ایرانی چارواکو په وار وار د افغانستان په لویدیز کې د بندونو د جوړولو له پروژو خپل اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د اوبو ډیر کنټرول نه یوازې د ایران کار کې لزیان منوي، بلکې د سیمې چاپیریال هم ګواښي. د دوی رسمي دریځونه ظاهرا تر همدې حده څرګندېږي، خو د راپورونو په اساس د افغانستان په لویدیزو ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي د بندونو د جوړولو په پروژو باندې اکثر بریدګر هغه کسان بولي چې د ایران په لمسونې وسله پورته کړي او د بندونو د جوړولو مخه نیسي.
و موریدل چې افغان ولسمشر وایي تر اتلونکو څلورو میاشتو پورې به د کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. کمال خان بند څومره اهمیت لري؟ د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي وایي کله چې کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته به تلونکي اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې خړوبې او سمسورې شي. له دې ډلې یو کارپو د کابل د پولیتخنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شټوتګارد پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا څېړونکی محمد عاصم مایار دی. له ښاغلي مایار سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په پیل کې د کمال خان بند د اهمیت په اړه پوښتلی.
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپله خاوره کې زیرمه کړو او بیا وروسته چې څومره د موږ د هلمند معاهده ده د هغو په اساس ایران ته حقابه ورکړو. له دې څخه علاوه دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري او مهمه دا چې دا بند کولای شي نیمروز ته یو اساسي پرمختګ ورکړي. د بیلګې په ډول زه کولای شم دا بند د ننګرهار د درنټې سره مشابه کړم، ځکه چې هغه هم وکولای شول د ننګرهار وچه دښته په یوه همیشه بهار سیمه واړوي، نو کمال خان بند او ورسره کرنیزه شبکه به دا سیمه هم په یوه ودانه حاصلخیزه ځمکه واړوي.
ولسمشر هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله چې دا به نیمروز هغه تیر برم بیرته راژوندی کی او نیمروز به بیرته د غلې په کندو بدل شي. دوی ویل چې په څلورو میاشتو کې به د اوبو ذخیره پیلېږي او ګټې اخیستنې ته به تیار شي. څه فکر کوئ څومره له تخنیکي پلوه په څلورو میاشتو کې دغه کار ممکن نه دی؟
که موږ د کمال خان بند پروژې ته وګورو، د دې دریم فاز تقریبا درې کاله مخکې پیل شو او پلان دا و چې باید په درې کالونو کې بشپړ شوی وای، یعنې په 13 اپریل کې باید دغه برخې کارونه بشپړ شوی وای. خو بیا هم د امنیتي ستونزو او نورو ستونزو له امله یو څه کارونه شاده شوي دي چې اوس ویل کېږي 80% بشپړ شوي. خو که موږ د کار جریان ته وګورو نو په راتلونکي څلورو میاشتو کې خو به لږ څه ستونزمن وي، اما انشاءالله دا هیله شته چې د کال تر پایه پورې به دغه چارې مخته ولاړ شي.
دا خو ویل کېږي چې په دښتي سیمه کې د صحرایي سیمه کې دغه بند دی او نسبت نورو ته سرشیوي کمه ده. څه فکر کوئ چې اوبه کولی شي هغه اوبه چې افغانستان ترې تمه کوي هغه ذخیره کې او بالاخره 1,00,000 جریبه ځمکه چې دوی وایي هغه پرې خړو بشي؟
د بند تخنیکي جزئیات خو داسې دي چې په همواره او لږ مایلدار سیمه کې جوړېږي، لکه څنګه چې ډیزاین شوی دی. بند لوړوالی 14 متره دی او د دې ذخیره زیرمه حجم 2.5 میلیون متر مکعب دی. که موږ ورته په خواب وګورو هغه 1,04,000 هکتار ځمکه د داود خان د پلان برخه وه چې په هغه کې د څلوېښت کلونو په تیرېدو سره یو څه تغیرات راغلل. هغه لومړنۍ ډیزاین شوې برخه وه، بیا وروسته په 2011 کې چې کوم معلومات خپاره شول، حکومت دا ویل چې یوازې 4000 هکتاره ځمکه به خرابه کوي. حکومت په هغه وخت کې ادعا دا وکړه چې اوبه کمې شوې دي، خو ممکن دلته په دومره وخت په تیرېدو سره د ایران ډیپلوماسۍ څه کار ورکړی وي. او همدارنګه پخوا هدف دلته داسې و چې د برېښنا تولید نه و، یوازې د کرنه برخه وه. اوس په دا اوسنی ډیزاین کې کار په دې شوی دی چې کرنیز ځمکه یو څه راټیټه کړي او د برېښنا 9 مګاواټه تولید هم کړي، دغه برخې ته پاملرنه کړې ده چې په دې ترتیب سره ایران ته دغه غوښتونکي اوبه هم زیاتوالی پکې راتلی شي، ځکه برېښنا اوبه نه مصرفوي او په کرنه کې ډېرې اوبه مصرف کېږي. نو
تر ډېره پورې ګوته ایران ته نیول کېدله چې امنیتي تهدیدات د ایران لخوا متوجه ول، او داسې ویل کېدل چې وسلوال مخالفینو بریدونه هم کړي دي په دغې د بند په پروژې باندې. څومره دغه تهدیدات جدي دي او لا پسې جدي کېدلی شي؟
تهدیدونه خو له ډېر پخوانه موجود و، چون حکومت اعلان وکړ چې بندونه جوړوي د هماغه مهال څخه په هر سینه کې چې بندونه پیل شوي دي. تهدیدونه خپلې لوړې کچې ته رسېدلي. موږ د بېلګې په ډول کمال خان هم یادولی شو، همدارنګه فراه کې د بخش آباد بند، په غور کې همدارنګه بل بند دی. تر اوسه پورې چې کوم تهدیدات روان دي د خپل اعظمي کچې ته رسېدلي دي، او که چېرته حکومتي ځواکونه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي، داسې څه نه شي زیاتېدلی.
څېړونکی محمد عاصم مایار و چې د کمال خان بند په ګټو غږېده.
آزادي رادیو لوونه ترو
اوسم ورزو پکتیا ته. د پکتیا فرهنګیان، مدني فعالان او اوسیدونکي له افغان حکومت او د لرغونو ځایونو د رغونې په برخه کې له نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د ګردیز لرغونی بالاحصار د بیرته ورغوي. د ګردیز بالاحصار چې لرغونتوب یې له میلاده مخکې کلونو ته رسیږي، د کورنیو جګړو پر مهال تر ډیره ویجاړ شوی، او د فرهنګیانو په وینا که رغونې ته یې پاملرنه ونه شي ښایي خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړي. بل لور ته چارواکي وایي چې د بالاحصار ابتدایي سروې شوې او ممکن رغونه یې ژر پیل شي. نجیب الله الوخیل او د موضوع تفصیل.
د پکتیا مرکز ګردیز په زړه کې د وی خاورین غونډې لپاره آباد شوی بالاحصار چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو له مهمو او لرغونو فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي، د کورنیو جګړو او له هغه پر وروسته کلونو کې تر نیمایي ډیر زیانمن شوی او د نړیدو په حال کې دی. د پکتیا مدني فعالان او اوسیدونکو وایي کچېری افغان حکومت، یونسکو او د لرغونو آبداتو د رغونې په برخه کې نور ملي او نړیوال بنسټونه د لرغونې بالاحصار په اساسي مړونه رغوي، ممکن تر ډیره د فزیکي اډانې د تخریب په خوا کې حتی د لرغونتوب ارزښت هم په کلکه زیانمن شي. مدني فعال معروف افغان آزادۍ رادیو ته وویل
بالاحصار نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول افغانستان تاریخي ارزښت چې سلګونه کلونه تاریخي لرغونتوب لري، نو ټول افغانانو ته لازمه ده بل خصوص حکومتي دستګاه ته چې تاریخي آبادات او ارزښتونه سالم وساتي. دا د څو خونړیو جګړو په جریان کې زیانمن شوی ده، نړېدلی ده، له منځه تللی ده، او ورو په ورو یې تاریخي ارزښت کمیږي وي. هغه نو لازمه ده چې هغه بیرته بیا په همغه تاریخي شکل راوړل.
سره له دې چې د ګردیز بالاحصار په آبادۍ کې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د هماغه وختونو له اړتیاو سره سم بدلونونه راغلي، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کال مخکې له میلاده، هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو حمله وکړي، نو دا بالاحصار د هغه لخکر د خوندیتوب لپاره جوړ شو. د پکتیا د ګرځندوی عامر اقبال هیوادوایی تاریخي ځایونه کلی بی خود وی سیم او هیواد فرهنګ د غنا او لرغونتوب څرګندونه کوي. بل لوري ته دا ډول ځایونه ته د سیلانیانو ورتګ د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا او خلکو ته د کارموندنې په برخه کې هم ګټه ور تمامېږي.
یعنی که دلته سیلانیان راسي، دوی ته زمينه سازي وسی، دلته هوټلونه جوړ سي، دلته فارکونه جوړ سي، د دې سیمې د دې زون اقتصاد با فوق العاده پیاوړی سي، او د دولت لپاره به خورا زیات عواید ترلاسه شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي د ګردیز د تاریخي بالاحصار نه یوازې اساسي رغونه په پلان کې ده، بلکې د بالاحصار په لمن کې غصب شوي ځایونه به له غصب څخه خلاصیږي، او د بالاحصار په ډډو کې به هم د تفریح او ساتیرۍ لپاره پارکونه جوړ شي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وویل
متاسفانه د بالاحصار وضعیت ډیر خراب دی.
ویلی شد چی ده 50% نزیاد تخریب شویده او هر کار چی جمعی روزی جمعی تو دیگی برنون که نوده ده وضعیت نور هم خرابیدی موگ دیت تلاش کرده ده داد فرهنگ وزارت با همکاری ده اولاد مقام با همکاری سره چی جمهوری ریاست معرفی کو ده اوی تیم ده عمل پیناش کراغلی و لمرانه او ابتدایی سروی تخنیکی سروی شویده روسته جزیات دادی چه ده ده کار تدارکاتی مراحل او عملی چاره بر ده ریاست جمهوری لقوا پیچی
د گردیز بالاحصار په سیمه کې د نورو بالاحصارونو په شان لپایله د پوزی اهداف په خاطر جوړ شوی، خو یو وخت په کې د حربي خوندز زده کوونکو هم زده کړه کوله. د چارواکو په وینا د گردیز بالاحصار بل رغمونی ورسته د سیلګری او د اقتصادي ود لپاره کارول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په جلال آباد کې د کولر پکیو تولیدونکي وای د وطن د تولید د بهرنیو هغو بازار ډب کړي. دوی وای ک زمينه ورته برابر شي خپل تولیدات به له هواده بهر هم صادر او د افغانستان نوم به وزلوي. د جلال آباد اوسیدونکي هم وای وطن تولید کولر پکیو نه استفاده کوي ځکه قیمت او کیفیت دواړه خدي. په دې اړه پام وکړئ د سهارګل امیرزی راپورته.
جلال آباد هغه خار چې د وړي ګرمي نوم لري. په خو به په دغه موسم کې ډیره جلال آبادیان د څو شپو ورځو یخو تیرولو لپاره کابل تتلل، خو اوس چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله راشه درشه کمه شوې ده، خلکو د ځان او نورو د خوندي ساتلو لپاره زیات او کم امکانات برابر کړي او ډیری یې په خپلو کورونو پاتې دي. دلته لسګونه فابریکې او کارخونې شته چې له لرګیو او اوسپنیزو ټیمونو د خونو دوکانونو او ټرانسپورټي وسایلو د سړولو لپاره کولر پکې جوړوي. د دغه فابریکو خوندان وایي وطني تولید کولر پکیو د بهرنۍ واغو بازار ډب کړی دی. دوی زیاتوي چې دمګړې په جلال آباد ښار کې د کولر پکیو د تولید لسګونه کارخونه په کار بوختې دي چې د ښه کیفیت درلودلو او د ډېری اړتیا او تقاضا له امله یې کار روزګار لوي ورځې بلې ته د ښه کېدو په حال کې دی. دوی دا هم وایي چې په مارکیټ کې د هغو کولر پکیو ځای چې له بهره لکه ایران، پاکستان او چین څخه راوارېدېږي اوس په کور دننه تولید شوو کولر پکیو نیولی دی. د کولر پکیو دوه تنو تولیدونکو مجیب الرحمن او سومل رحمانزی ازادي رادیو ته وویل که زمينه ورته برابر شي نو لکه د نورو په څیر به خپل تولیدات له هیواد بهر هم صادر او د افغانستان هم به وزلوي.
کاروبار د کولر جوړول یعنی دا ډیر رواج شوی، ډیر خلک خوښي، یعنی ایرانی کولر نه او د پاکستانی لوري کولر نه شدي د دې کیفیت هم ښه دی او بل ارزان هم دی. مطلب هغه په لزر تمامېږي، دا د هغې نیمۍ په 15,000 افغانۍ تمامېږي. یعنی مونږ ډېر خوشحاله، ډېر رشد او تاریخي ډېر شوی دی. د خپل وطن کیفیت دی او هغه دی مونږ ورته ډېر خوشحالي. ولې یعنی پخوا په پرتله اوس خلک ډېر ورسره هغه شوي دي، خلک یې ډېر خوښوي. مونږ غواړو چې نور هم تاریخ وکړو، مونږ ته داسې زمینه مساعده شي، زمینه برابر شي، مونږ غواړو دا نور مملکتو ته هم دا واستوو.
نوم مجیب الرحمن دی، جلال آباد د خار یو تن نجار. تقریبا زمونږ نجارې خو تقریبا 2014 کال کېږي، خو دا کولر کار هم شروع کړی تقریبا 9 کال به کېږي شاوخوا. او د تقریبا 10 نفره شاګردان زموږی کارګر او شاګردان، او دا شی چې دی وطن تولید دی. او کولر یو خو اقتصادي دی او بل چې دی د خپل وطن تولید دی او خلکو کاروبار سره هغه شوی دی که نه، لکه خلک کوم شی چې لږ ارزانه اقتصادي هغه شي د خلک هغه، ځکه مخکې به ایرانی پاکستانی ډېر استعمالېده، او اوس چې دی د خپل وطن تولید دا ډېر زیات استعمالېږي او اقتصادي.
زما نوم کریم الله دی، د جلال آباد ښار یو دوکاندار یم. مونږ سره کولر شته، رقم کولر شته، پاکستاني هم شته، ایراني هم شته او وطني هم شته مونږ سره. خو نن سبا چې خلک ډېرې خوښي، وطني خوښي، وطني ښه اخوالی لري، ښه شی دی. دا نورې چې دي دا خارجي دا شوشا لري، اوس خلک پوه شوي دي، اوس خلک شوشا ته نه ګوري خو ښه شی غواړي. د بهرنیو کولر بازار یې ډپ کړی.
د کولر پکیو د تولید خونو د خاوندانو په وینا نن سبا په جلال آباد کې لسګونه ځوانان په دې کار بوخت چې د بیکارۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کړې ده. ښه کیفیت، کم قیمت، د برېښنا لږ مصرف او دوامدار ظرفیت لرل هغه څه دي چې د کولر جوړونکو په وینا له بهر د راوردیدونکو کولر پکیو په نسبت په کور دننه تولید شوو کولر پکیو بازار تود ساتلی دی. د جلال آباد ښار یو تن رکشا چلوونکی وایي په جلال آباد کې د اوړي په موسم کې ژوند او روزګار په سره اور کې د اوسېدلو په معنا دي. د چې خپل نوم فیض محمد خی او پر رکشا کې یو کوچنی کورنۍ تولید شوی کولر نصب کړی دی. وایي لکه چې کولر پر رکشا کې خی د روزګار په خوند پوه شوی دی.
دا کولر مې لګولی په دې رکشا کې دا مې دې د خاطر لګولی چې خپل سهولت دپاره خپل سکون دپاره چې زه په مزدوري وکړم او چې دا کولر نه وي زه کته مزدوري ته کولی چې په دې ننګرهار ښار کې دومره حد نه زیاته ګرمي ده چې 500 ګراد ګرمي ده او چې دا نه زه مزدوري نه شم کولی. دا یو کال کې دا کولر مې لګولی زه په دې ننګرهار ښار کې
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي پخوا به خلک د اوړي په موسم کې له جلال آباد لري سړو پرتو سیمو ولسوالیو او یا نورو ولایتونو ته تلل، خو اوس چې دلته اسانتیاوي پیدا شوي خلک تر ډیره نورو ځایونو ته له تګ څخه ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د ګرمۍ ختمونکي وسایل په ځانګړي ډول کولر پکې چې دوی وطني ایرکنډیشن بولي له ګرمۍ د تیښتې ستونزه تر ډیره کمه کړې ده. د جلال آباد دوه تنه اوسیدونکي قسیم او فرید الله چې د کولر پکې وخیستو په نت بازار ته راوتلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کارځایونو او کورونو کې تر ډیره له وطني تولید شوو کولر پکې استفاده کوي.
دا کولر ډیر ښه دی، دا د ننګرهار د خپل د افغانستان تولید دی او مصرف هم کم دی او یخوال هم ډیر ښه دی. ما خپله کورو کې مونږ خپله او دوکان کې لګولی، ما خپله دا دوه کاله مخکې ایسی لګولی، اوس هم ایسی بند دی، دنه کار اخلم ولې چې مصرف یې ډیر ښه دی او مونږ دپاره دا وطن ایر کنډیشن دی.
ماما کره مې تللی وو هلته لګېدل او اخي خبرې ډیر یخو، نو دا کوټه تا کې ډیر یخ کړی وو، نو بیا هلته زمونږ خوښ شو، نو بیا راغلو ښار ته خو کلرونه او کلر پکې ډیر زیات ول او چې راغلو دا خپل د وطن تولید دا شیان هم وکتل نو خوښ هم شول. چې خوښ هم شو دا راغلو دلته ښار ته کلر پکې هم واخېستو، نو اوس یې په خیر کور ته وړو، ډیر ښه دي او اتاکونه ډیر یخي.
کولر پکې چې د برېښنا په وسیله چلانېږي له څلورو خواوو یې درې هغه د لرګیو په بور یا وښو پوښلی وي او په تشه خوا کې پکې نصب کړی وي. لاندینۍ برخه یې د اوبو یو اوسپنیز هاوز لري چې د یوه کوچني ماشین په وسیله ترې اوبه د کولر د پاسه نصب شوې ناوې ته ځي او بیرته د کولر په پوښلو برخو رابهیږي چې په دې توګه په یو وخت د ټولې کوټې ګرمه هوا په یخه بدلوي. ننګرهار په ځانګړي ډول جلال آباد ښار د افغانستان له هغو ښارونو ده چې په منځنۍ کچه پکې هر ورځ د تودوخې لوړه درجه څلوېښت وي. د یادونې ده چې په دغه ښار کې د اوړي په موسم کې د ملاریا او محرکې ناروغۍ هم ډېرې وي، خو د جلال آباد ښار د روغتیا پالانو په باور په دې وروستیو کلونو کې د پخوا په پرتله د اوړي موسمي ناروغۍ هم تر یوه بریده کمې شوې دي چې دوی لامل د برېښنا شتون او هغو برېښنایي توکو ته د خلکو لاسرسی بولي چې د تودې هوا په سړولو کې رول لري. سهر ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
هسپانوي چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د دویم احتمالي څپې د خپرېدو اندېښنه ښودلې. صفی الله سانګزای جزئیات اوروي.
اسپانیې د کووید 19 ناروغي په لومړۍ څپه کې نږدې 8.5 زره خلک له لاسه ورکړل او دا په دغه هیواد کې د کرونا د دویمې څپې د راتلو ویره هم ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه هیواد ته چې په ګرده اروپا کې شپني کلبونه، ساحلونه او تفریحي سیمې بې جوړې بلل کېږي، د هوا په تودېدو او د قرنطیني شرایطو په کمېدو یو وار بیا سیلانیان ورمات شوي. ورسره په ځینو سیمو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو راپورونه ثبت شوي دي. بارسلونا، ساراګوزا او لیادا د هسپانیې درې لوی سیمې دي چې د راپورونو په اساس پکې د کووید 19 نوې څپه خپره شوې. په دغو سیمو کې یوه میاشت مخکې وضع عادي بلل شوې وه، خو اوس بیرته پکې قرنطین وضع شوی. اسپانیا کې جمعه او شنبه څخه باندې 2009 پیښې ثبت شوې. نوې قضیو او د کرونا وایروس د دویمې څپې ګواښونو ته په کتو یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له هسپانیې سره په تګ راتګ بندیزونه اعلان کړي. بریتانیا له پرونه هسپانیا د کرونا وایروس له ګواښه د ډکو هیوادونو لیست ته راچولې او هغه کسان چې بیرته ورستنېږي باید دوه اونۍ قرنطین شي. فرانسې او بلجیم خپلو اتباعو ته اعلان کړی چې د هسپانیې بارسلونا او ځینو نورو سیمو ته له سفره ډډه وکړي. اخوا ناروې له خلکو غوښتي چې د هسپانیا او پرتګال ځینو سویلي ټاپوګانو او سیمو ته سفر ونه کړي. هسپانیوي چارواکو سره له دې چې په هیواد کې ځینې سیمې د کرونا وایروس د دویمې څپې له ګواښه قرنطین شوي، بیا هم په دې لټه کې دي چې بهرني هیوادونه د محدودیتونو لرې کولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزیر ارانچا گونزالیز لیا ویلی له اروپایی حکومتونو او بریتانیا سره خبرې کوي چې له هسپانی سره د تګراتک محدودیتونه لری کړی.
Spain is safe, is safe for Spaniards, is safe for tourists.
هسپانیا خوندی ده، د هسپانویانو او د ټولو سیلانیانو لپاره خوندی ده. موږ له اروپایی حکومتونو سره خبرې کوو چې د آرامی او مسؤلیت پیغام ورسوو. د بریتانیا له حکومت سره هم چې د هسپانیې لپاره یې ځینې قرنطینی شرایط وضع کړي خبرې کوو.
د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه بریتانیې د هسپانیې په هغو سیمو هم محدودیت لګولی چې آن له بریتانیا یې هم وضع ښه ده او پیښې پکې کمې ثبت شوي. اسپانیا د اروپا یو له هغو هیوادونو ده چې پکې ډیر خلک د کرونا لاسه مړه شول او وضع دومره بده بلل شوې وه چې پکې د ځینو مړو راجستر هم پاتې و. دا هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو او پورونو له بستې هم برخمنیږي څو کولی شي خپل مخ په ځوړ اقتصادي حالت چې د کرونا ویروس محدودیتونو ځپلی په پښو ودروي. د روغتیا نړیوال سازمان د هسپانیې څانګې راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې تر یک شنبې څه باندې 2,200 کسان په کرونا اخته شوي وو. اخوا د ورلډ میټرز انفو وی پاڼې بیا په هسپانیا کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر څه باندې 3,900 یاد کړی. له دې ډلې نږدې 8,500 کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کووید 19 مثبتو پیښو شمیر له 1,400 اوښتی او د مړو شمیر نږدې 6,800 ته رسیږي. له دې ډلې نږدې 10,000,000 ښه شوي هم دي.
نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو ناسته سام تر سره کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا تمویلونکو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب غونډوي. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران سره جرګه کیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې پرون ماښام 11 افغان سکان او هندوان نوې ډیلی ته ورسیدل. امریکایي ډیپلوماټان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسولګرۍ ووزي. بلور ته د امریکا د عدلي وزارت وایي یو سنگاپوري سړی اعتراف کړی چې امریکا ته کې استخباراتي معلومات ټولول او چین ته ورکول. د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د نن شپې 12 بجو راهیسې اوربند عملي شوی. له دې سره د دې خبرونې خبري مسایل رانغاړو. اوس هم دویمه نیمایي کې دوه پروګرامونه د ورکوشو عزیزانو او انصاف په لټه کې.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لوګر له ولایته د محمد حلیم په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد یې بشپړ دي خو سبان د کال کېږي چې حقوق یې نه دي اخیستي. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت د مسؤلینو غوږ ته هم رسولې ده. پام ورته راړو. اوس به محمد حلیم خپل ستونزه په خپل ووایي. په کومه پیخه کې او څنګه معلول شوی وې؟ د معلولیت د څو کاله کېږي؟ د معلولیت هغه فرمې، تصدیقونه او هغه لازم اسناد د بشپړ کړي او درسره دي؟ د بانک کارت لري؟
د بانک کارت هم شته.
مخکې کلونه کې د خپل حقوق اخیستي؟
هو خپل حقوق مې خپل اخیستي.
څو کال دی اخیستي او د څو کلونو پاتې دي؟
تقریبا شپږ یا کال چې اتنی کال پرې ټول اخیستي، چې تیر کال اتنی پرې د څو کال پاتې ده.
البته خو به د معلولینو د چارو مسؤلین وي، هغه ته مراجعه کړي، هغه یې څه وایي؟
باندې څو ځل مراجعه کړم، مې هم مراجعه کړم، پکې چې وایي چې دا د تیر کال پیسې خو نه کیږي.
سوئی چې بیخی نه درکې او کنا وای چې انتظار وباسي. دروان کال پاره سوئی
دروان کال وای د خوښ کاشکل طلع براشي ډاکټر متا چې وګوري او ته مراهل بو کې دا بوش دا وای خو هم د تیر کال نه کیږي.
تاسو خو مخکې له دې لرختي په لوي معاینه شوی یاستئ، آیا بیا مو له سره معاینه کوي؟
وای چې هر کال ستاسو دا کیږي.
څوک چې معلولیت ختمي هغه ته بیا حقوق نه ورکوي؟
معلولیت چې ختم شوی دی دا به نه ورکوي، خو موږ خو دې په مشکل ډول د ټول خپل معاینه باندې اړتیا ده. دی وای چې ډاکټران باندې نظر لري چې هغه موږ هم ستاسو مراحل کې نو باندې کې دمو کې
راځي. یو په خدي پرې شوی؟
بله.
څه کار نه شي کولای؟ اقتصادی مشکلات دی سمره دی؟
اقتصادی مشکلات دی صفر
ده. وست غواری؟
وست غواری چیز دی مونگ نگا غا گیالون مسئولی علاوی هم دی مونگ دی تیر کار پیشه ده که زکم خریب خریب که رکوی کود از ایسا کارم را تیجه
ده. خواست تاستون زبا دی مسئول چارواکو تر غواگه ورسو. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لویاند خاغلی ضیاءالحق فضلی سره شریک کړه. فضلی سره محترم ازادي رادیو ته لا اکثر ولایتونه ټلیفونونه کیږي، البته د معلولینو سوګو یو کال کیږي، سوګو دوه کال کیږي، د دوی د معلولیت حقوق پاتې دي. په دې سره کوم ستاسو نظر غوښتو چې څه پلان تدابیر ورته شته؟
ډیره زیاته مننه. موږ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت دری لکھو دو لسدار شہدا قرآنی و مالیت ترون کو وغیرہ تدی دوی حقوق کال پہ کال ورکی کیر کال یعنی دی اللہ سوات نبیم کال کی مک لبد امرغا کی بودی جی لکھا مخ سر مخشو کابو پنجہ نبی سالانہ معلولین و شہدا و رسو خپل حقوق تر لا سکل آتی قرآنی و دی بودی جی دی کمخ لا ملا پہ دی اللہ سوات نبیم کال کی حقوق ندی تر لا سکل مک حد سکو چھ پہ دی اللہ سوات نہ نبیم کال کی دوی تلمڑی تو ورکو او تر اوسه پورې موږ د ساده ورثه او مالیت ترونکو وګړو ته د شپږو میاشتو د 1499 کال د شپږو میاشتو حقوق ورکړي. د پاتې شپږو میاشتو د ورکړې پروسه دوام لري. د بودیجې مسله د مالیې له محترم وزارت سره مشارکه کړي او هغه د مالیې وزارت همکارانو ژمنه کړې چې په دې اړوند به دوی خپل جدي همکاریانی له موږ سره پیلوي.
جناب فضلی صاحب، خپل پښتنه به مشخصه کړم او غدا چې د لوګر له ولایته د محمد حلیم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د 90 کال حقوق پاتې دي، حال دا چې اسناد هم لري، د بانک کارت هم لري او په کتابچه کې ورته لیکلي چې دغه پیسې به تا ته ډیر ژر درکړل شي، خو تر اوسه د سباند یو کال کېږي چې پاتې دي.
دم غړی د 1499 کال د حقوق د ورکړې په پروسه کې او ژمنتیا دا ده چې د دې کال تر پای پورې د ټولو ته حقوق ورسي. طبیعي خبره ده، دا یو دولتي پروسه ده او دولتي پروسه څو مراحل لري چې موږ له وزارت نه د مالیه تر وزارت او تر ولایت او مستوفیتونو پورې او بیا د بانک اکاونټونو ته چې انتقالیږي په تدریجي شکل باندې دي. هیله مندي دا ده چې د دې کال تر پای پورې 3,02,000 ټولو معلولینو او شهیدانو ورثو ته دې اکاونټونو ته پیسې انتقال شي.
یعنی فضلی صاحب، دوی باید مایوس نه شي، لږ انتظار وباسي، دغه کار کیدون کېده.
د ارقامو پر اساس موږ 1,555 نظامي معلولین او شهدا وارثین ځان سره ثبت لرو. ټولو ته د دوی د شپږو میاشتو حقوق اکاونټونو ته انتقال شوي او د شپږو پاتې حقوق دوی د انتقال په حالت کې ده. ملکی معلولین او د شهیدانو ورثو تقریبا 80% خلکو خپل اکاونټونو نه پیسې اخیستي. پاتې 10% خلکو هغوی هغه اکاونټونو ته پیسې د انتقال په حالت کې دي، او ځینې نورې هم په اداري پروسې پورې تړاو لري چې ډېر ژر به هغه هم مالي وزارت ته ولیږل شي. نو دا دولتي پروسه ده، طبیعي ده، لږ ځنډ او خنډ پکې رامنځته کېږي، ولې په ټوله کې انشاءالله ټولې پیسې به اجرا شي.
درنو اوریدونکو، و مو ریدل چې د لوګر له ولایت د محمد حلیم په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلی و چې سبان د کال کېږي چې خپل حقوق نه دی اخیستي، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند خاغلی ضیاء الحق فضلی وویل چې په ټول هیواد کې د سبان د 95% معلولینو حقوق ورکړل شوي او د نورو به هم په لږ وخت کې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، یوې بلې موضوع ته هم اشاره کوم، او هغه دا چې سموده مخه د پکتیا د پوهنتون یو استاد جمال الدین ازادي راډیو ته ویلي و چې د سو میاشتو تنخواه پاتې ده. ازادي راډیو دغه موضوع د پکتیا د پوهنتون له چارواکو سره شریک کړه. اوس استاد جمال الدین وایي چې د ازادي راډیو حاصل عمل شو چې خپل تنخواګانې واخلم. دا خبره به استاد جمال الدین په خپل وکړي.
بالکل، د ما مشکل حل شو، ما د ازادي هغه حل شو دي، ازادي راډیو په طرف نه ما مشکل حل شو، ما خپل د دې نه دوه ما هغه تکو ځان مې تکو نه پوه او ورشه لم ته نه ځان کول خو د تاسو ته نه موږ هغه کې په یو کار نه کول او سیګنل سم کار نه کول.
یعنی ازادي راډیو وتوانه ده چې دا ستاسو مشکل
حل. بالکل بالکل بالکل، هغه موږ چې هغه موږ کمزور خلکو غاشي نور مقامات تورسل دی اول د ازادي راډیو نه او دوام د تانا او دوام د رئیس د پانتونا او څلورم د نور مقامات نزدین په نامه مرونه کومه.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزې ولرې او قانوني حل لارې ولرې، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چی روغ جوړوسی او د کورونا د سخت شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیرسي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا را ورسېدی، بیا هم د تل په سر ستاسو پیغامونه مشتر رسیدلې دي، غواړم چې ستاسو سره هم شریکم، او هم که چیرې نور دوستان د دغه ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمیره ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونی تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهی هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپل سیمو کې ورک کسان موندلي دي، ور معلوم دي، دا غوې نشانې راتوي. نو دا به د خبرونی د جوړښت سم په سر کې وورو، وروسته ساس نور پیغامونه. خو یو شزیرې بلده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه مشتیو اوریدونکو پیغام راستولې دی، او وایي چې د همدې خبرونه لالاري د دوی یو رک پیدا سوی دی، په خپل لده سوی وورو.
السلام علیکم ازادي راډیو څخه کوم کو ډېر ډېر مننه دی، ته سلامونه ورکړم، ان شاء الله شه دغه مشوي اوس ما اعلان چې ما کړی وو د خدایدار په نامه، هغه پیتاسو په کنداسو ما چې رنگ وهي
مننه کوم دوست، ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام راستولی وو، او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل اورکسوي عزیز سره یو ځای سولی او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستان، اوس به تاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپلو سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانې راته وایست.
اګل کلمون سره یو ځتی ولا د جمیلی بناوه باندې موږ یو کلیوال پیدا کړی ولا، یو چیته تله او میلی تال ته نه پیدا شوی ولا، چانه پاتی ولا کمې هر څه غواز او زمون کلیوال سره دا کلیوال مې هم را سره ناس تا، او زباش میرا در دوای ما سپر وا بیا او اټیا یو لا سپر درې تل خشمیره با یو زلی بیا هم وای سپر و و اته سپر یو یو سپر نالور درې تا مشمیره دا چې هر چانه نظر کوي، او بلش مراد کلیوال شمیره مې دا 0 و 100 واویا
سالور دا می د کلیوال شمیره د دلکی هم د سره دا که هر سوګ غواړي چې دا تر لاته کړی د شمیره ته د زنګو یی د وخت را کول نو یو دنیا مننه تر بیا د خدای په مان.
سلام علیکم زه وحید الله مرزی منصر سره په یم چې د نوې ماشوم پیدا کړی چې موږ د راتو سره په مسکان په نامه یې سکیږي سلام سلام نو موږ ته په دې کې راځو پرو سی پښفاش اته سلور څنګه سلور و زلیا سی پرو سو شپاجه چې څنګه چلیش په چلیش نن نن دا نه ته غم نشه کې چې مسلمانې
دلته ی دانه دغه ما تمالین دی چې شي چې وې د ورسرانډوالو د جاییت په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان ول دلاس کال کیږي چې د مشتر ده هو مینو ورځ شي چې وې دي نو هله ته پټي یا دغه د مالمبر دی نو اړ یو کز ما سره دغه کوي ته ما کې وي په دغه مالمبر ما سره ته ما شو نه سلام دغه دا وتنامې چې نمیږي د جړی ولسوالي دغه زموږ قریب دی کې چې زموږ راغوري زموږ سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي مش به د د وزای توارسو صفر اویا دو اویا درویش و صفر شپاش دغه د اوتنامی چې ولزه د جړی ولسوالیم څو کال میکیش د کرزی په دوم کال د کور سره وتلې نو دغه ته موږ انتظار دغه نمبر ته ځانګوي د داوود په نامه موږ ورته انتظار یو هر وخت چې موږ ته ځانګوي موږ به غزای دې موږ سره یاد کې موږ به ورسو خپل کوټې راوړو.
د ازادي راډیو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو انجلۍ په نام د سیمان میږي د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومیږي دا پیدا شوې ده هرات په ماجرینو کې ده د هرات په هغه ماجرینو بې ځای سو خلک چې د خورخ د مربوطاتو دي د دغه معلومات ورکړي که څوک دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات او بې ځای سو خلکو ته دی راشي او د خورخ د مربوطاتو د ریګولیشن په صحیح کې اوسېدونکي دغه ماجرینو دغه بې ځای سو کورونی پر ځای باندې ده د انجلۍ په عمر باندې د واتو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومیږي د انجلۍ خپل وایي چې زه سیمانو میزم که چیرې دغه زغه ارزای رسېدی د سترادو ازادۍ د لارې څخه دغه اعلان ته ورکړي په څو څو ځله دغه اعلان کوي چې د انجلۍ دلته پیدا شوې ده او وارث یې نه پیدا کیږي.
السلام علیکم شاز فخیر فکرت ده ازادی رادیو ده دغه د ساده شاول کوټ په ولسوالۍ کې د سربان قسمه کې د بلان د تکلیف کې یو ونیم کال یا درې کال د مخه د یو نفر پیدا شو او جلې وو نو دغه د شت تې سره دې سره سره شاغوتې تر خځه کالې دې د دې په دیواله دې ګوتې پریږې انو دا چې ونیم کال یا درې کال د مخه د تکلیف کې پیدا شو اسکر وي اکلو باندې راوي او هغه مو ځکه باندې تر مو پټ کې بلا کدا چې دې خدای هغه د مرګ بیا ځل راوي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپاک یو یو ری بیا وایم 0000243 شپاک یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211211415.
من مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هله د چې د دوی دوستانو خپلوانو هم د خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وقفې وروسته به راسو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درس خو راکسي وي دي ډیر مودا کیږي چې احوال نه لري د هغه په لټه کې یست. لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آزادی رادیو کا کوم کال دې ته سلام نو عام باد سلام زادہ پیغام دې جسمه شخصه ورک دي کرام نیږي یار نس کار کې چې ورته د مساکنات د سوالې دې د غوري د سینې دې کده ما زر اوریز ما سره دې په دغه شهر اړ کېونی چې داړي کې شنه لري 0 و 0 اته نه 0 3 0 3 و والسلام په احترام چې آزادی رادیو ما پیغام نشه.
سلام علیکم سبان غیث سوالات خبره کوم نمې شرف الدین دی نو یو ورکه چې په نامه د حبیب الله دا څنګه کال کې لا درک شوی دی کار سره معلومات لري په دغه شماره زما سره تماس نیسه سپر و سپر نو سرور دوا و سپر شپږ یو او یو لاک په پیژې زالری کار سره معلومات راکې سبان غیث سوالات د پنیراک د قریه خبره کوم.
بلی السلام علیکم زه محمد اساق افغان یم د کندهار. زما یو د خاوی ورک ده په کال کې یو مخکلم پیغام څه کړو او متا چې څنګه چې بلی وزنګ راوړو چې دا کړم دا څنګه نو څه دا وو تر معلومه یا دې په ماده سم دایره و شي کو نړ چې ورک کال کې چې ورک شوی دا نو بس د دې وشت کار دی ار ور مسلمان کډیم معلومه نو ماتر دې په دغه څه نشي مر اړیکه ونی شي سپر و سپر دری و شپږ اته دری و پنځه او بل څه را سپر و اته یو یو څلور څلور نه شپږ و اگر دې دې څنګه دا ته خدای ته امان.
سلام علیکم د بارغه سوالات د بار مرغاز ول ساری د پنیراک د کلی سره تماس کیما زه اورک دوه سره مجبنامه د مولا جان ده او د لسو کال به وی دا د وینې سکیل څنګه درګه سوي ده نو کار سره معلومات ولري پر دا شماره ما سره اړیکه ونیسي سپر و سپر دوار شپږ بیا دوا و بیا درې شپږ یو بس وخت دې.
السلام علیکم د بنغه سوالات د بنغه د سوالې د پنیرک د کلی څخه کوم موږ یو قریب د 25 کال کې نه درګه دی او موږ ته درک نه لګی چې کوم وخت کلی دی معنا چیرې دې مال کې ژوند دی په نامه د فیض محمد او مانو د یار محمد چار څې معلومات لري د غزما د قریب چې فیض محمد نو میر په وسره ګمړند او 15 ښکاله کې نه دراته هر څه کې معلومات لري راغ شمیر د ما سره هړي کې منسي سپر و سپر چلور چلور دوا و سپر شپږ یو.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مرسلی لغمان علیندار ولصالینا متماس نیولې تقریبا څلور کال کېږي سمیلا په نامه ورور مې نادر کتو دا او کچا ته پته وي موږ د 15 شمیره باندې ادرس راکې کابل کې کور دا ټلیفون شمیره مې 0 8 4 9 3 یو ځل بیا تکرارم 0 8 4 9 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپږ بیا تکرارم صفر اووه سوه اویا څلوېښت بله شمېره ده صفر اویا دوه پنځوس اویا سوه اویا شپږ وسلام.
زما یو ورک شوی دی د نسیم په نامه دی، په دایله سترګه باندې شګل دی او په دایله چې دوې ګوتې نشته ماتې شوي دی، د یوه لاسه درې ګوتې دي، دغه د مشیدان میدان په رئیسه کې د هلمند په ولایت کې دلته ورک شوی دی. کار چا لیدلی زما ټلیفون د شمېره دی، ما ته زنګ وایست، ما تلیفون شماره ده 0103 82 15 15.
السلام علیکم، زه رفیع الله یم. د کابل ولایت کمپنی سیمې نه مې پیغام پرېږدم. زمونږ یوه کوچنۍ ماشومه د 3 کلو په عمر یوه میاشت مخکې نازراکه شوې ده، که چا ته درک معلوم وي نو په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي سره 0 1 1 1 9 9 3 1 3 4. پرواویا دا نمبر به یو ځل تکرار کړئ، 0 1 1 9 9 1 3 4 4. ډېره مننه به مې د خدای دپاره، ډېره دعا به درته کوو او انشاءالله د خدای د رضا دپاره یې وکړي. مننه.
السلام علیکم، زه نور رحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه، د ریشودو ولسوالۍ او د خلیل آباد د کلي نه. زما یو دوست و په پاکستان کې د معیارو په کیمپ کې، ګل نبی نوم یې و، او د ورور مې سبزلی دی او د قندوز ولایت دی. ډیر وخت ډیر کلونه وشو چې زما نه نادره کې دی، زما ډیر خوږ دوست دی. که زما دا اواز اوري نو زما نوم رحمان دی. زما دا اواز اوري، زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 3 9 5 0 6 7 6 0. په دې نمبر دې راځه زنګ وای. او ګل نبی زما را دې دوست نوم دی، ګل نبی او د ورور نوم دی سبزلی، او د قندوز ولایت دی. که چېرته زما آواز اوري نو ما دې په دغه شمېره باندې زنګ وای. والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام او احترام. دمانم ایدادا د میدان چار د نخ دی لوسوالیم. دما یو ورور دا سن میګی دا اتنه هکاله کیږي سیورګ دا دی علامیر زوی دا. که په خپل غاګاوري یا بل څوک هغه مرګری غاګاوري یا نور مسلمانان غاګاوري، به هیله کوم مونتا خبر را کی په دغه شماره 0 1 3 4 4 5. بل شماره 0 1 6 5 2 5 5. یو بیا هم تکرار اوما 0 1 6 5 2 5 2 5 5. یاو سلام احترام.
بله السلام علیکم، مزه ده زادر ولاده شم زو سالی قراجی سن زنجو دخه و تاس زنگ ما زنگ ولدی او دا پیغام سپوهن ما و ماما ده بارخان می سفری با ابن عصد کالکی سلختل کور زخنا را با ابن عبرک سایده سلختل بارخان زمان آواز آوری سو بارخان تاس لنه و خلق معلومات لده اسلامی رو ولی همه مت مار مات رہے تھے اور پردا نمبر ڈیزائن ہوئے تو پر آ گیا کرسل ویس ریڈیئر پاس پر اتا کیا کرسل ادار خان میں آواز آ رہی یہ ادار خان پاس میں نوکر کا مار مات لے رہے پولی اسلامی اندر بھی ہم سے جو ہم کو مار مات رہے تھے اور کچھ فارسی نمبر ڈیزائن ہوئے
خوزر سراد احمد ساحل دہ کابل خاکجبار سالی سے خبر کم زما را اکا زوی و مصباح الله نومېږي. د 15 کال به انشاءالله په کندهار ولایت کښې را سره نادرکه سوی دی. که چا پیدا کړ نو مونږ در په دې شمېره ما سره اړیکه ونیسي چې هغه جایزه هم لري 0 1 3 5 3 5 9 3 5 9 2. خو مننه صاحب د ازادي راډیو سره مې دا هیله ده چې زما اعلان نشر کړي. مننه.
السلام علیکم، زامین الله زابل ولایت تشیر سپاد ولسوالی سے آزادی رادیو ته دا پیغام استوم. زما یو زوی ورک دی د امید په نامه، د حافظ دی د مدرسې څخه، کلی دی کندهار ښار ته. تقریبا 6 میاشتې کېږي چې د نادرکه دی حال و احوال یې موږ نه لرو، نه د مرګ نه د ژوند. که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 1 1 ویش نساو شپږ سپر اویا دیرش ویش نساو شپږ اتیا شماره یوای شماره بلد سپر اتا اویا یو سل وشل سلویشت یو شپیته تقریبا شتولس یا دیرلس کال عمر لري سپینه خولۍ یې پر سر ده شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپله کوره څنه اداره کړي دی حافظ ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ اوسیدونکی مو سلام د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه د پیغام پرې ځنو زما یو د خلک دی د ملاد الحکیم اخون ګران متنننه د تسلی سي ګران استاد دی د څلور پنځه میاشتې کېږي چې نظاره کړی تر څو معلومات په دې اړه معلومات لري موږ ته د دغه شمېره زنګ ووي راشه د ځای لري السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاد الفن ولایت خدا پیغام آزادی را دې ته څنګه چې ما یو ورور دې د قدرت لا په نامه دی د اتلس کال رئیس اتلس کال نو چې نه درا کسو دی د لمن په ولایت کې د کلا په لسوالۍ کې درا چې نه دی ولوم کار چې هر ورور دې کړی دی دا مال ما دې چې تر و چې تر څلور درې شپږ یو اته چې تر و چې تر څلور درې شپږ یو اته السلام علیکم